رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه.
نن پنجشنبه ده د 1409 کال د جدې د میاشتې 14 ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې دریمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د امریکا پر ځای روسیا او پاکستان باید په افغانستان کې د ترګرو په خلاف وجنګیږي. ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د سولې د پروسې په هکله وویل چې د طالبانو سره او نورو ډېرو کسانو سره خبرې کوي.
We're talking to the Taliban, we're talking to a lot of different people. But here's the thing, because you mentioned India. India is there. Russia is there.
موږ د طالبانو او نورو سره خبرې کوو. هند حالت دی. روسیا حالت ده. روسیا لومړی شوروي اتحاد و. افغانستان ترینه روسیا جوړ کړه. روسیا د افغانستان جګړې دیوالی کړه. پاکستان حالت شته دی. دوی باید حالت وجنګیږي. روسیا باید حالت وجنګیږي. جمهور رئیس ترامپ د غراز د افغانستان د جګړې د مدیریت په هکله د امریکا د پخوانی دفاع وزیر جیم ماتس د کړنو نه ناراضیتي وښودله او ویل چې هغه د افغانستان جګړه سمه نه سنبالوله. ترامپ وویل طالبان او داعش باید پریښودل شي چې په خپلو کې وجنګیږي. هغه وویل طالبان زموږ دښمنان دي، داعش هم زموږ دښمن دی. څلور پنځه ونې مخکې زموږ جرنالانو ته یوه سیمه وښودل شوه چې طالبانو هلته د داعش سره جګړه کوله. ما وویل ولې یې نه پرېږدو چې سره وجنګیږي، موږ ولې د دوی ترمنځ ورولېږو. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوریا. د پاکستان پوځوي په کشمیر کې د هند بی پیلوټه یا ډرون الوتکه وشتلې ده. د پاکستان پوځ ویلي دي دا د هند دویمه بی پیلوټه الوتکه ده چې د پاکستان هوایي فضا ته داخليږي او دوی ولي. د پوځویان تورن جنرال آصف غفور په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د الوتکه یې پرون د چهارشنبې په ورځ د کنټرول په کرښې کې وشتلې ده. د الوتکې ټوټې د پاکستان د پوځ سره دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستاني عسکرو د سه شنبې په ورځ هم د هند یوه بی پیلوټ الوتکه وشتلې وه، خو هند تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. په ډنمارک کې د اورګاډي په ټکر کې شپږ تنه وژل شوي دي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې په ډنمارک کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو خونړۍ پیښه وه. چارواکي وایي اورګاډی د یوه پله نه تیرېده چې یو دم وجنګېده او مخکنۍ برخه یې هوا ته پورته شوه. عیني شاهدانو همدارنګه ویلي دي چې یو پاروړونکی اورګاډی هم د ټکر پر وخت د پله نه تیرېده، خو تر اوسه نه ده معلومه چې دا ټکر څه ډول شوی دی. پولیسو ویلي دي د پیښې په هکله یې تحقیقات پیل کړي. په ټکر کې 14 کسان ژوبل شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته 15 نور هیوادونه هم اضافه شول او مشري یې دا ځل ډومینیکن جمهوریت ته ورکړل شوې ده. د دې هیواد تر څنګ بلجیم، جرمني، اندونیزیا او جنوبي افریقا هم د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي شول. د بولیویا، ایتوپیا، هالند، قزاقستان او سویډن دوه کلن غړیتوب پرون پای ته ورسېده. دغه شورا چې 15 غړي هیوادونه لري د ملګرو ملتونو تر ټولو قوي اداره ده. روسیا، چین، فرانسه، روسیا، برتانیا او د امریکا متحده ایالات 15 دایمي غړي دي او د هر پریکړې د رد یا ویټو حق لري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي امریکایي عسکر به د سوریې نه په کراره او وخت پر وخت راوځي. ترامپ همدارنګه ویلي دي چې د هغو کوردي ملشو ساتنه به کوي چې امریکایي ملاتړ کاوه. د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په هکله جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل ملي امنیت د ټیم، کانګرس او خپلو متحدینو سره هیڅ مشوره نه وکړي او نه هم د عسکرو د ایستلو لپاره کوم مهالویش اعلان کړی و. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې نه وړاندې خبریالانو ته دا ونه ویل چې امریکایي عسکر به څه وخت راوتل پیل کړي. ترامپ ویل زه نه غواړم چې ټول عمر په سوریه کې پاتې شو، ځکه چې هلته یوازې شګه او مرګ دی. داعش ته مو ډېره بده ماتې ورکړله او وخت یې رارسېدلی چې عسکر وباسو. ترکیې خبرداری ورکړی و چې په سوریا کې د کوردي ملشو په خلاف به نظامي عملیات کوي، خو د امریکا د سنا مجلس یو غړی وایي د جمهور رئیس ترامپ سره په ملاقات کې ژمنه وشوله چې کوردی ملیشی به د ترکی حمله ته نه پرېږدي. امریکا د روسیې نه وضاحت غوښتلی دی چې ولې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی عسکر د جاسوسۍ په تور په مسکو کې نیولی او بندي کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی که معلومه شي چې د سمندري ځواکونو د عسکر بې دلیل نیول شوی، د روسیې نه به یې د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په روسیه کې د امریکا سفیر د دغه پخوانی عسکر سره په زندان کې کتلی دي او کورنۍ ته یې د هغه په هکله معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د روسیې د کورنۍ استخباراتو ادارې دغه عسکر چې پال ویلن نومیږي د همدې تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د جاسوسۍ په تور ونیو او بندې کړ. د امریکا حکومتي ادارې لا هم قسمن تړل شوې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې دیموکراتان د بودیجې د جنجال پر سر لا هم کوم حل ته نه دی رسیدلي. ټرمپ د کانګرس غړي د جمعې پورې سپینې ماڼۍ ته ورغوښتي دي چې د حل کومه لاره پیدا کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ته د سولې د سیمه ایزې اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازی محمد عمر داودزی وایي تر هغو چې د سعودي عربستان په سولې کېدونکي کانفرانس کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کلکه ژمنه نه وي سوې، افغان حکومت دې کانفرانس ته مذاکراتي ټیم نه لیږي. عمر داودزی دا هم ویلي چې د ابوظبي په کانفرانس کې ورسره ژمنه وسوې وه چې د طالبانو سره به د افغان دولت مخامخ مذاکرات ولري، خو دا کار ونه سو. دا او نور مسایل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې.
عمر داودزی وایي افغان دولت به د جدي په کانفرانس کې برخه وانخلي تر هغو چې له طالبان سره د مخامخ خبرو کلکه ژمنه ورسره نوي شوي. د سولې د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی او د سولې دالي شورا د دارلین شاه رئیس محمد عمر داودزی دا هم وایي چې افغان حکومت په دې کانفرانس کې د ګډون لپاره موافقه ژمنه غواړي. داودزی د عربي اماراتو او سعودي رول مثبت بولي. عمر داوزی چې د مدني ټولنې سره مشورتي ناست درلوده، دا هم ویل چې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو لپاره بلونی پاکستان ته سفر کوي. هغه د ایران په تړه ویل چې هیڅ هیواد په خپل سر د سولې په پروسه کې یوازې نه دی او ایران ته د طالبان سره د خبرو اجازه افغان حکومت ورکړې وه. ښاغلی داوزی د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل
د ایران مشاور امنیتي ملي راغلی و چې د افغانستان د دولت نه اجازه واخلي چې مونږ راتلونکي هفته کې طالبانو سره مذاکره وکړو که یې ونه کړو. زه په مجلس کې وم، دا اجازه ورکړل شوله چې تاسو ورسره مذاکره کولی شئ، خو دغه شکل باندې د مذاکرې نه مخکې به مونږ ته راځئ، د مذاکرې نه پس به هم راځئ، مونږ به په جریان کې واقع کوئ چې څه خبره شوله. دا په دغه حد کې ده او زما په فکر د منطقي اجماع خبرې چې کوو دغه جزئیات دي چې هیڅ ملک موږ داسې نه وینو چې هغه د یوازې رواني.
هغه ویل په سیمه کې همغږي شته خو اجماع لا نه ده رامنځته شوې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر دا هم ویل چې د سولې لپاره د مشورتي بورډ نوم به د مشورتي حالت اوزي، ځکه دا بورډ پریکړه کوونکی دی. بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال به د شمې په ورځ افغانستان ته راشي او د دوه اړخیزو خبرو ترڅنګ به د افغانستان په سولې هم له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د سولې په مذاکراتو کې باید د افغانستان د حکومت پریکړو ته درناوی وشي.
ما به این معتقد هستیم که تنها راه
مش په دې باوري یو چې د افغانستان د معضلې د حل یوازنی لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، بل هیڅ بدیل د افغانستان معضله نه سیاوره ولای.
دا ډول د سولې فعالین بیا د سولې په پروسه کې د ایران مداخله او له طالبانو سره د ایران مذاکرات د دې پروسې د لا کړکېچنې کېدو لامل ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي شاه محمود مخیر وای دولتونه باید له دولتونو سره تماس ونیسي، نه له مقابلو ګروپونو سره.
چې ایران یا نور منطقوي هیوادونه چې څومره د طالبانو سره یا څومره اکټران زیاتیږي، دا د افغانستان په ثبات باندې ښه تاثیر نه لري. نو زه فکر کوم چې دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي، نه د متقابل ګروپونو سره.
د ځینو په باور په دې وروستیو کې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي ویلي چې د طالبان سره په اړیکه کې دي او دا اړیکې د افغانستان د امنیت لپاره دي. طالبانو هم منلی چې او پلاوی د خپل سیمه ایزو اړیکو د زیاتولو لپاره تهران ته لیږلی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم د خبرونې یو مرکه. امریکا او د سیمې هیوادونه د طالبانو سره د خبرو د دوهمې غونډې لپاره چې د جدې په ښار کې به جوړیږي چمتووالی نیسي. سره له دې چې د غونډې د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي شریک سوي، د سولې د برخې د یو شمیر فعالانو له ډلې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي د امریکا ژغ آشنا رادیو ته د راتلونکي غونډې په اړه داسې وویل:
ما دویم پړاو خواله په دې کې دی چې اوس د سوی آواز عمومي شوی، که خپله په داخل کې تاسې ګوري ممکنو منطقه برقرتونه، یعنی عموما د افغانستان د سولې دپاره خبره کوي، دا خپله امادګي ښیي چې دویم پړاو د سولې به زیاتې ښې برلاسې ولري.
بله قاضی صاحب، تاسو په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د برلاسۍ یادونه کوئ چې د ابودابي په تیره غونډه کې د طالب استازو د افغان پلاوي سره اصلا ونه کتل او نه یې خبرې وکړې، نو دا ځل د مخامخ خبرو څومره هیله شته؟ دی
دلته زه یو اساسي یعنی یوه څه شی وجود لري.
بله،
هغه دا دی چې مونږ وایو چې سوله باید افغاني شي او د افغانانو ملکیت دی. دواړه طرف ته افغانان دي، سالس بالخیر افغان ده، هم ډېر ضروري چې یو هیات وسوی چې هغوی د یو میانجي په شکل باندې د دوی ترمنځ باندې دغه کولی، او د دواړو په ژبه پوهېده، د دواړو په خویو په عادتو باندې دواړو طرفو پرې باور او اعتبار درلوده. دا خبره یې لږ رالنډوله.
نو ستاسو په نظر څوک ښه منځګړتوب کولی شي؟
په افغانستان کې دننه د افغانستان نه بیرون افغانان شته چې هغوی تقریبا سالس بالخیر دي، یعنی نه د حکومت طرف ته په جنګ کې دغه لري غیر د سولې نه، او نه د طالبانو خوا کې د جنګ په رابطه باندې علاقمندي څوک نه درلوده، نه لري، او د علم پوهې خاوندان وي، تجربې خاوندان وي، او د دغه بی طرفه سابقې خاوندان وي چې دغه طرف اعتماد وکړي.
تر کوم ځای چې د سولې په خبرو کې تاسو دخالت لري قاضي صاحب، آیا د طالبانو له لورې هم د همداسې یو درېمګړي پیشنهاد شته؟
همغه وخت چې موږ ورسره د نږدې نه مستقیمې خبرې درلودلې، دا ورته وویل چې چېرې دا دنده موږ په غاړه واخلو، هغوی دا په صراحت سره وویل چې ستاسو د مونږ ته به اوچت څوک دي افغانستان په جامعه کې، چې هم د پوهنتونو استادان یاستې، هم علما یاستې، هم ستاسو بې طرفي مونږ ته معلومه شوې ده. یعنې دا خبره هغه وخت مونږ ورسره کړې او هغوی دا تایید کړې.
نو اوس چې بیا دوم پړاو خبرې پیلېږي، همداسې درېمګړی موجود دی؟
نه، اوس درېمګړی زه خو نه یم، یوازې میزبان یم. میزبان شته دی، او اوس څو اړخه د جنګ چې دي چې طالبان دي او عمومتاً امریکا ده، دا دواړه سره ناسته لري، او دا نور اړخونه زه د ناظر په شکل یم.
بالاخره د دومې غونډې نه څومره د مثبتې پایلې تمه کېدی شي؟
یعنی تمه کولی شي دې ته چې مثبتې پایلې به ولري، کوی چې نه په دې په پلو ناسته کې به مونږ ډېر لاس لارونه ولرو، د دې احتمال کم دی، مګر نسبي توګه باندې یقینا پیشرفتونه به وي.
ډېره مننه قاضي صاحب، کورم ودان.
ستاسو مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
څلور افغان کاریګر چې د بلوچستان ولایت د دوکې ولسوالۍ په سماولنګ سیمه کې چې د سکرو په کان کې کار کاوه، د زهرجنو ګازو له امله مړه شوي دي. په دې باره کې د کوټې څخه بریال جمیل خان رپورټ واوري.
دغه پیشه له کوټې ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 1.5 کیلومتر په واټن باندې د دوکۍ د ولسوالۍ د سماولنګ په سیمه کې رامسته سوله. د بلوچستان د مدني وسایلو د سانګي سارنوال افتخار احمد وویل چې د زارجن ګازو له کبله څخه د سکرو په کان کې دننه زوروره چاودنه وسوه، چې په نتیجه کې څلور زیارکشان وسېزل سو، یو بیا کاری ټپي دی.
څلور کسانو هغه ماین کې میتین ګیسو، خامخا یو چنګاری یا یو شوله سره دمکه کیږي دا لیبرګه یا منیجرګه یا دنی لا پروايي دي یو خدای دې مینه ډیر 5000 6000 فټونه چلل دي موږ سپیکټر خو په لس مینو کې یو مین انسپکشن کی هر مین څه خو هر روز نه انسپکشن کی بلوچستان کې کډ مینو نه په ټیکې باندې ټیکیدار چلوي ډایرکټ مینو نه دي هغه بس سیفټی دونه خیال نه کی څنګه چې یو مینو دي
د وژل سوو شناخت د حبیب الرحمن محمد صادق جاوید او د خالد په نامو باندې سیوی ده رحمت الله بیا کاری ټپی دی دوی افغان کډوال دي د دوی مړي وخپلوانو ته په لاس ورکړل د بلوچستان د مدنیاتو د سانګي مسول افتخار احمد وای چې دلته د سکرو په قانونو کې سکم افغان کډوال خپل ژوند له لاسه ورکړي د قانوني خندونو له سبب دوی سره مالی مرستې نسې کېدلې
دوکي او چملا ګيري کې بیا افغانيان اصل کې د کمپنسیشن اکټ کې دا دي چې بغیر ان ای سی باندې د کمپنسیشن نه ملاوي چې دا بیا هغه مینونر چې سمرا ہمدردی چې هغه کې باندې هم جوړه کې ہمدردی دي هغه بیا خپل ځان سره چې پیسې ورکې هغه صحیح دي قانوني طور په باندې هغه ته پیسې نه ملوي
په بلوچستان کې تر 3 لکه زیات افغان کډوال میشت دي دلته د کار زمینی ډېرې کمې دي حمله دغه قبل زیات شمیر خلک د سکرو په قانونو کې په کار بوخت دي د مزدورکارو خلکو د سازمان مشر سلطان محمد وایي چې د سکرو په قانونو کې دننه د مزدورانو د سرخوندي ساتلو لپاره سنتیاوی په پام کې نه نیول کیږي
د ایمرجنسی لار چې د ګیس اخراج بو پر کیج هغه او د کچيري شاته ماينز وننيږي نو ورکر به پروزي هغه نسته هغه نکيږي او پدې کې دا د ماينز اونر خپل کارونه وټه کدار ته پاواله کړی دي ټیکدار وو پیټي ټیکدار ته پاواله کړی دي
په بلوچستان کې د سکرو قانونه تر 15000 فوټه زیات لاندې سیوي دي حمله دغه قبل د حکومتي چارواکو له لوري د دغه قانونو کتنه ډیره کمه تر سره کیږي حمله دغه قبل هر کال دلته و 200 ته نږدې مزدوران په دغه ډول پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې په دوی کې زیات شمیر افغان کډوال هم شامل دي جمیل خان آشنا ریډیو کوټه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د مالیه وزارت په لومړي ځل د کوچنیو او متوسطو مالیه ورکوونکو د مالیه د بهیر د اسانه کولو لپاره نن په کابل کې یو الکترونیکی مرکز پرانیست د مالیه وزارت سرپرست وایي د مرکز د پرانیستلو هدف د مالیه د راټولولو په بهیر کې شفافیت رامنځته کول دي په دې باره کې اکرام شینواری له کابل راپورټ را لېږلی
د مالیه او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو د افغانستان د مالیاتي ادارو د الکترونیکی کولو د بهیر په لړ کې نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عوایدو د راټولولو یو الکترونیکی مرکز پرانیست د مالیه وزارت سرپرست او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار محمد همین قیومی په یو واحد مرکز کې د عوایدو د راټولولو بیلابیلو څانګو د خدمتونو د مرکزونو د وړاندې کولو د دغه مرکز د پرانیستلو غونې ته په وینا کې ویل چې د دې مرکزونو د جوړېدو هدف د ملي عوایدو د راټولولو د بهیر اصلي کول او د عوایدو درټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کول دي د مالی وزارت سرپرست ویل چې دا مرکز به مالی ورکوونکو او ملي سوداګرو ته د هغوی په ورځنیو چارو کې زیاتې اسانتیا رامنځته کړي
خوشاله یم چې نن د کوچنیو او متوسطو مالی ورکوونکو د خدماتو ته مهم مرکزونه افتتاح کوم دغه مرکز د اسان خدمت د ادارې په همکارۍ جوړ شوی دی او په دواړو اداراتو څخه باندې پک زره مالیاتي ورکوونکو ته ستیشي
دا مرکز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د اسان خدمت ادارې په مرسته جوړ شوی دی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ریبی ویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یوازې دغه مرکز جوړیدلو په برخه کې د مالی وزارت سره مرسته کړې ده هغه ویل چې په کابل کې به دغه سیدري نور مرکزونه هم ژر پرانیستل شي او بیا به دغه خدماتو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي
مونږ دغه سیستم د سی برابر کړی دی چې هغه څوک چې وړې شمالات ورکی زمونږ نه بو مرکز ته د دوی ریسپشن ته ورځي یا ته بو یوازې ځان صف کوي بیا ورځي یو کس به دوی ټول کار خلاصوي دوی سیا بو یو کس ورته کوي او ټول دغه څومره او تاکونه او څومره د مراکز جوړ شوی دی د سی سی ټی کیمرې لخوا نه مانیټور کیږي لیدل کیږي ان دې سره ان شاء الله هغه ستونزې چې تجاران یا هغه څوک چې مالیه ورکوي هغه په دایمي ډول ورسره حل کړل شي
دا مرکز په عصري ټکنالوژي او د سکتاس په سیستم سنبال دی چې ټول کارکونکي نوي ګمارل شوي دي د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیل محمد یونس مومن دغه مرکز د پرانیستلو هرکلی وکړ او ویل چې افغان سوداګر او پانګوال باید خپل مالیه پر خپل وخت ورکړي خو هغه د مالی وزارت له چارواکو وغوښتل چې دغه نوي جوړ شوی مرکز څخه په منظمه توګه څارنه وکړي
د حکومت د وزارت مالیه څخه مغوښتنه ده هغه خدمات چې خلکو تورکی هغه په ډیر شفاف ډول سره تر سره کی په بعض وخت کې سیستمونه کار نه کوي ارزو می دغه سپه سیستمو کې مشکلات نه وي هغه مامورین چې په مالیاتي برخه کار کوي خوښ نه کوي چې سیستمو ته ډیره توجه وکړي بعضی کیسونه جران مشکلات پیښی خلکو ته ارزو می دغه چې دغه مشکلات تم خاتمه ولکسي
د دې مرکز په پرانستلو سره به په لږ وخت کې کارونه تر سره شي او تر ډیره به د دفتری کاغذي کارونه مخاوني ول شي د مالی وزارت د عواید عمومي رئیس عبدالحبیب زادران دی غونې ته په وینا کې ویل چې د دې مرکز په پرانستلو سره به د مالی ورکونکو د دفتری کارونه اجرا د میاشتو پر ځای په ورځو کې تر سره شي
یعنی دا ټول کارونه به وکړی شي چې د فساد په مخنیوي کې به او د ښه خدماتو راه کولو کې موږ سره مرسته وکړي مګر اوس د سکتور خصوصي نه هم موږ تمه ده چې په دې کې موږ سره همکار پاتې شي د دې پروسونه نظارت وکړي موږ سره همکار پاتې شي پری نګ دي چې دا خدماتي مراکز هم د دوی د کمیشن کارانو قرباني شي
په دې مرکز کې به کاری اجرات ذری مالیاتي پلاونو تر اخیر شي او هم له فایبر سره د مالیاتي سیستم تړل د مالیاتي اسنادو سیستماتیک تایید او تزیک د مالیاتي شکایتونو د اوریدلو غږیز او ویډیو سب سیستم په خپل د پانګوالو لوري د مالیاتو تصفیه کول او د جواز نیوي کولو چارې به تر یو چتر لاندې ترسره شي په دغه مرکز کې د سوداګرو او پانګوالو ټول اړتیاو ته پاملرنه شوي بانک پارکینګ کیپیټریا او نور نړیوال معیارونه پکې په نظر کې نیول شوي دي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ده افغانستان په خپل هوایی حریم کې د پوځي او ملکی الوتنو د کنټرولولو لپاره یو فرانسوي شرکت سره د رادارونو د لګولو تړون لاسلیک کړ د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي چې په دې پروژې څه باندې 9 میلیارد د افغانۍ لګښت راځي او په دوو کلونو کې بشپړ کیږي په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې د چهارشنبه په ورځ د تالس په نوم له یو فرانسوي شرکت سره د ملکی او پوځي الوتکو د کنټرول لپاره د خپلواکو رادارونو د لګولو تړون په ارکی لاسلیک کړ له ارک څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلی په دغو مراسمو کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې ترسره شول ښاغلی غنی ویلي چې د رادار دغه سیستم په لګولو سره به د افغانستان فضایي خپلواکي لا پیاوړی شي او په هوایی حریم کې به ټولې الوتنې تر کنټرول او مدیریت لاندې راوستل شي د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو پر دغې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په دوو کلونو کې تطبیقیږي
ملکی پروازونه که نظامي پروازونه موږ کولای شو چې په ډېر ښه طریقه سره د افغانستان په فضا کې پیدا کړو او د دې سیستم په واسطه باندې موږ کولای شو چې خپل پر فضا باندې نور خطوط هم اضافه کړو عایدات مو هم مخته ولاړ شي او یو مهم موضوع چې هغه د نظامي بخشو ده چې په آینده کې دا کولای شي چې مدافع هوایی سیستمونه هم د دې سره وصل شي چې دا نهایت مهمه موضوع ده کوم وخت چې موږ د افغانستان استقلالیت لاسته راوړی باید موږ هغه سیستمونه چې په نور دنیا کې دی هغه هم نصب کړو نو خوشبختانه دا پروژه نن امضا شوې ده او په ظرف د دوه کالو کې به ټوله پروژه تکمیل شي
دا دغه سیستم د نصبولو ټول لګښت د افغانستان له ملي بودیجې څخه تمویلیږي ښاغلی حبیبي زیاته کړه چې له دغه سیستم څخه به د اوسنیو سیستمونو ترڅنګ د افغانستان د فضايي حریم د کنټرول او د ملکی او نظامی الوتکو لپاره استفاده وشي هغه دغه راته وویل چې دا رادار لزمه کیس خطر 15-50 فوټ ارتفاع پورې د هر ډول ملکی او نظامی الوتکې د تشخیص او د هوایی دفاعي سیستم د نصبولو وړتیا لري د ښاغلی حبیبي پر وینا سکال 250,000 پروازونه د افغانستان په فضا کې شوي او یا د افغانستان له هوایی حریم څخه تیر شوي دي چې ورسره د ملکی هوایی چلند ادارې اواید هم سباندې 8 میلیارد افغانۍ تلول شوي دي د پوځي چارو کارپوهان د افغانستان د هوایی ځواکونو لپاره د هوایی دفاعي سیستم جوړول خورا مهم ګڼي او وایي چې اوس افغانستان تر بل هر وخت دغه سیستم فعالولو ته اړتیا لري د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ آشنا ته وویل د رادار دغه سیستم به په هغه صورت کې د افغانستان ټوله خاوره تر پوښښ لاندې راولي چې د یوې لویې شبکې په بڼه په مختلفو ولایتونو او د افغانستان په پولو کې ولګول شي
شبکه د رادار داسې ده لکه دا د عنکبوت تار نه وي چې دا جال دغه یو دغسې یو شکل لري که دا په دې ټولو دغه ځای کې زما یاد څه دته نصبېږي او دا شبکه یو د بل سره بیا ارتباط پیدا کوي کومک پیدا کوي بیا رادار ډېره ګټه لري ډېره زیاته هم د دښمن ته تیاری دا تشخیصولی شي هم د دوست ته تیاری تشخیصولی شي هم ملکي تیاری تشخیصولی شي هم نظامي تیاری او کله دې نه بیا سمېږي نو هغه دا خلافانې پکې وجود راځي یا هغه مدافع سیستم یعنی تامین.
افغانستان د کورنۍ او جګړو لامل چې د کابل په هوایی ډګر کې هم د خپل خوا او ترمنز جګړې او نختې شوې وي، د خپل رادار سیستم چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و لاس ورکړ. پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته کله چې دغه ځواکونو له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه وسلوال طالبان وشړل، د دغه هیواد هوایی کنټرول هم په خپل لاس کې واخیست. خو د روان لمریز کال په زمري میاشت کې افغان حکومت له شاوخوا شلو کلونو وروسته د افغانستان په شپږ دیرشو سیمو کې د رادار سیستم په لګولو سره د خپل هوایی قلمرو کنټرول ترلاسه کړ. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د هوایی دهلیزونو د پرانستې له پیله تر دا مهاله د سلو میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر 2013 کال د سوداګرۍ په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال و. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو له پرانیستې وروسته له دغې لارې د صادراتو کچه 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د هوایي دهلیزونو له لارې په 406 پروازونو کې 5200 ټنه سوداګریز توکي بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي
و ارزش مجموعي همي 5200
د 5200 ټنه سوداګریزو توکو ارزښت 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي چې دا د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه ګام دی.
بهبود وضعیت تجارتي افغانستان.
زعفران، وچ او تازه میوه هغه عمده توکي دي چې د هوایي دهلیزونو له لارې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا افغانستان له بهرنیو هیوادونو سره دا مهال نه هوایي دهلیز لري. افغانستان په لومړي ځل د کابل، ډهلي او کندهار امرتسر هوایي دهلیزونه د تیر کال په مرغومي میاشت کې پرانیستل. د ملکی هوانه ورده د خپلواکې ادارې مشر محمود شاه حبیبي وایي چې د هوایی دهلیزونو له پرانیستې سره سم افغانستان وکولی شول د نړۍ بازارونو ته مستقیما لاسرسی پیدا کړي.
مختلفو ممالکو ته په زراو چنه اموال د هوایی دهلیزو له خوا څخه یا د هوایی ترانسپورت له خوا څخه هم صادرات شوي دي او هم واردات شوي دي، چې دا یو ډېر مهمه موضوع ده. هغه په دې اساس باندې چې موږ وکولای سوای د دنیا و مارکیټو ته مستقیما لاسرسی پیدا کړو او هغه خپل اموال مستقیما هغو ته ورسو په لږ وخت باندې او تقریبا اوس هغه قیمتونه چې دي هغه هم نهایت راکم شوي دي.
خو اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې له اقتصادي دهلیزونه یوازې ګران بیه سیزونه صادر کیږي او اړتیا ده چې د نورو سوداګریزو توکو لپاره قوي بازار موندنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه شعیب ابراهیم په دې اړه وویل:
موږ نشو کولای چې خپل انګور او مڼې او هر تولید چې دغه هوایي دهلیزونو د لارې نه موږ صادر کړو. په دې کې باید یو نقطه زه یادونه شم چې د هوایی دهلیزونو موضوع هم لنډ مهاله اقدام دی زموږ لپاره، تر هغې چې موږ ځان لپاره قوي بازار پیدا نه کړو. هغه په دې اساس کې هوایی دهلیزونو له لارې نه تاسو فقط هغه توکي لیږلی شئ چې ارزښت یې زیات وي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال همدارنګه وویل چې افغانستان دا مهال د هوایی دهلیزونو سربیره د صادراتو لپاره ځمکنۍ بدیلې لارې لري چې ښه مثال یې د لاجوردو لار ده.
د افغانستان حکومت تلاش داده چې بدیلې لارې ولرو ترڅو د افغانستان د صادراتو ګراف پورته لاړ شي. سمو دا وړاندې د لومړي ځل لپاره د لاجوردو د تاریخي د لارې پرانستنه وه.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې د 2013 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات 9% ډېر شوي او دغه وزارت توانېدلی دی چې خپله 6.9% پراختیایي بودیجه مصرف کړي. هغه همدارنګه وویل چې افغان حکومت د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره د سوداګرۍ جواز له 1500 افغانیو څخه 1000 افغانیو ته ټیټ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.